سلامونه د ازادي راډیو د خبري مجلې ته مو زفرشته صحاک هر کلی کوم په پایل کې خبرونه په پاریس کې د 2024 کال د اولمپیک نړیوالو لوبو له پیلېدو سره هممهاله د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي چې میلیونونه افغان جونې او ښځې د زده کړې او سپورت په ګډون له ابتدایي حقوقو بې برخې شوې دي. دغه سازمان د جمعې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه په یو پیغام کې پر طالبانو غږ کړی دی چې دا ناوړه چلند او د ښځو په لومړنیو حقوقو باندې لګول شوي محدودیتونه پای ته ورسوي. په پاریس کې د 2024 اولمپیک سیالۍ د جمعې په ورځ د جولای په پګوستمه پرانیستل شوې. په دې سیالیو کې د افغانستان په استازیتوب شپږ لوبغاړو ګډون کړی چې درې نجونې او درې نارینه دي. طالبانو د درو نجونو لوبغاړو په اړه ویلي چې دوی یې په رسمیت نه پیژني. د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت پر اساس په وروستۍ یوه اونۍ کې ایران او پاکستان تر 18,000 ډیر افغانان له خپلو خاورو ایستلي دي او دوی افغانستان ته راغلي دي. د دغه وزارت د خبر پاڼې پر اساس په دغه 18,215 تنو کې تر 10,000 ډیر له ایران څخه ایستل شوي دي. د کډوالو او راستنیدونکو وزارت د شمیرو له مخې په وروستیو میاشتو کې له دغو دوو هیوادونو هر ورځ تر 10,000 ډیر افغانان شړل کیږي. دغه وزارت خبر پانه کې ویل شوی چې افغان کډوال د تورهم سپین بولدک وریخمو پل او اسلام کلا لارو افغانستان ته راستنه شوې دي. ایران او پاکستان ویلي چې ټول بی اسناد کډوال له خپل هیوادونو نه باسي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په ترکمنستان کې نوې شاجدفیر ګمارلای دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویندوی عبدالقهار بلخینن پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر د فضل محمد صابر باورلیک منلای دی. د قهار بلخی په وینا له ښاغلي صابر سره د ترکمنستان د باندنیو چارو وزیر رشید مرادوف په کتنه کې ترکمن وزیر هیله څرګنده کړې ده چې د دوو خواوو اړیکې لا پراخې شي او د ټاپې د ګازو د نلیکې د ټاپ د برېښنا د انتقال او د هرات تورغونډۍ د ریل لارې په شمول پر سترو پروژو ژر کار پیل کړي. په بلجیم کې د داعش د خراسان ولایت څنګه درې تنه مشکوک غړي نیول شوې دي. د بلجیم د عامه څارنوالۍ دفتر پرون جمعه اعلان وکړ چې دوی یو تروریستي برید په پلانولو کې تورن دي. د بلجیم څارنوالۍ دا هم ویلي دي چې د هغو څلورو کسانو له ډلې چې د پنجشنبه په ورځ په دغه هیواد کې پر یوه کور د چاپې په ترڅ کې نیول شوي وو، درې یې یو قاضي لخوا تر څېړنو وروسته خوشې شول. چارواکو ویلي چې دغه اووه کسان چې د بروکسل په یوه مینه او همداراز پانتورپن لیک او گیند خانونو کې نیول شوی په اصل کې د چچینیا اوسیدونکو دي. سارانوالان وایي داسې نښې نشته چې دغو کسانو د مخ کې یو مشخص هدف ټاکلی وي. د بلجیم سارانوالۍ د اولمپیک له لوبو سره د دغه کسانو د احتمالي تړاو په اړه د رویټرز پوښتنو ته ځواب ونه ویله. د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې اف بی آی تایید کړه چې د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ په غوږ کې مرمۍ لګیدلې ده. د متحدو ایالاتونو د فدرالي تحقیقاتو ادارې دا اعلان د ټرمپ د ټپي کېدو د علت په اړه متضاد راپورونه روښانه کوي. یو وسلوال په پنسلوانیا کې د انتخاباتي غونډې په ترڅ کې پر ډونالد ټرمپ ډزې وکړې. د متحدو ایالاتونو د فدرالي تحقیقاتي ادارې پرون جمعه وروسته له دې په دې اړه اعلامیه خپره کړه چې د اونۍ په پیل کې ډایرکټر کریسټوف رای یو مبهم بیان خپور کړ چې پر ټرمپ د ډزو په اړه یې شکونه راپورته کړي وو. د امریکا ولسمشر جو بایدن د اسرائیل او حزب الله ترمنځ د کړکیچ په ترڅ کې د لبنان په جنوب کې بشري وضعیت ته په اشاره وویل چې امریکا له خپل خاورې څخه د ځینو لبناني اتباعو د ایستلو امر ځنډوي. د رویټرز خبري اجانس د راپور له مخې د هغې یادښت پر اساس چې جو بایدن د جمعې په ورځ د کورنۍ امنیت وزارت ته لیږلی د لبناني وګړو د ایستلو پر پریکړه اتلس میاشتې ځنډولې او ویلي دي چې دا ځنډ لبنانیانو ته اجازه ورکوي چې په متحدو ایالتونو کې د کار کولو حق ولري. د امریکا ولسمشر په دغه یادښت کې لیکلي چې د حزب الله او اسرائیل ترمنځ کړکیچ له کبله د لبنان په جنوب کې بشري وضعیت د پام وړ خراب شوی دی. لا یو خصوصي شرکت سره د افغانستان په 12 بندرونو کې د سکنرونو د نصبولو قرارداد لاسلیک شو. د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي رادیو تلویزیون نن شنبه د اسد شپږم په یو خبر کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د پانګونې د اسانتیا د رئیس مولوي احمد ضیا خالد په قول ویلي چې دا سکنرونه به د امنیت د لاخ والی لپاره نصب شي. د نوموړي په وینا د دغه سکنرونو په نصبېدو 113 میلیونه ډالرو نه ډیر لګښت کیږي. په راپور کې راغلی دی چې دا سکنرونه به د تورخم، حیرتان، سپین بولدک، اسلام کلا، تورغونډۍ، نیمروز، خوست، پکتیا، ابو نصر، فراهی او شیرخان بندرونو کې نصب شي. د راپور له مخې د سکنرونو د نصبولو پروژې کار به په دوو کلونو کې بشپړ شي او 2000 کسانو ته به په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمینه برابر کړي. د شمالي کوریا د پوځي استخباراتو یو کارکونکو د متحدو ایالاتونو د روغتونونو ناسا او نظامی اډو د حق کولو لپاره په دسیزې تورن شو. د امریکا حکومت د هغه د سرک لګولو لپاره د 10 میلیون ډالرو جاهزي وړاندیز کړي او ویلي دي چې دغه کس د ناسا تر 18 گیگا بایټ ډیرو معلوماتو د غلا کولو هڅه کړې ده. په ورته وخت کې د امریکا جنوبی کوریا او بریتانیا غړي مشورتي ډلې اعلان وکړ چې د شمالي کوریا له استخباراتي ادارې سره تړلې هکارانو د هند او جاپان په ګډون په دریو هیوادونو کې پر روغتیایی پوځي او صنعتي ادارو بریدونه کړي دي. ازادي رادیو په ازادي رادیو ډاٹ کام ویب پاڼه کې هم اوریدلای او لیدلای شئ. بیا هم خراغلی پایل کو په راپورونه. په پاریس کې د اولمپیک سیالیو په اړه د بشری حقوقو د څار سازمان په اړه مو بشپړ راپور وړاندې په خبرونه کې را سره اوریدلای شئ. د پاکستانی پولیسو لخوا د افغان کډوالو د نیولو خبرونه ورکول کیږي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا د کډوالو ته د ویزو د تمدیدو په اړه ځینې لازم اقدامات سپارښتنه کړې دي.
بعض خلق دلتا خپل ویزی هم تمدید نشي کړلای او دوی سب دي شارپ وی وی دي شارپ او یونیچار وی او دوی کیس نمبر ولري نو ان شاء الله تعالی چې څوک ورته مشکل نه پیدا کی.
د هند بهرنیو چارو وزارت لخوا د افغانانو لپاره د ویزو د بیا پیلولو اعلان سره سم یو شمیر هغه افغان چې غواړي هند ته د درملنې لپاره ولاړ شي د دغه پریکړې هر کله کوي.
د یو ګډ وډی تداوی سره اثر یو تر اوسه پورې چیرته دا د هند ویزه د افغانانو لپاره آزاد شي دا یو لوی کومک وسی کی د افغانستان خلکو سره.
په بادغیس ولایت کې سکل د پستې حاصلات تر وخت مخکې راټول شوې دي چې ډيري سوداګري اندېښمن کړي دي.
د مسولات خبر ځان جوړ کړي نه د ملت لپاره ګټه سونه د تجارت لپاره شاش کله حاصلات هیڅ ګټه نه لري د پستو.
په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ په اړه نور مطالب هم را سره شته را سره ملتیا وکړي.
در دیشی بی
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
د بشری حقوقو د څار سازمان ویلی په پاریس کې اولمپیک سیالۍ په داسې حال کې پیلېږي چې په افغانستان کې خزي هنجونې د زده کړې او سپورت لحقونو به برخې دي. دغه سازمان په خپل اکسپانه لیکلي طالبانو ته پکار ده چې دغه ناوړه چلند پای ته ورسوي او د خزو پر اساسي حقوقو محدودیتونه لری کړي. پاتې حال د سنا کاکړ پر راپور کې واوري.
نږدې درې کاله کېږي چې له هر ډول لوبو ان یو شمېر له خپلو تمرینونو لیرې دي، خو د پاریس په اولمپیک سیالیو کې د خپلو درې حملارو له ګډون خوښې دي. وایي د افغانستان د میلیونونو نجونو به استازیتوب وکړي.
باوجود همه محدودیت ها بازم از طبقه اوناس ما امروز شاهد این هستیم که در
ټولو ستونزو سره سره موږ د شاهدان یو چې افغان نجونې هم د پاریس په اولمپیک سیالیو کې ګډون کوي او غواړي ویاړونه ترلاسه کړي. موږ ډېر خوښ یو او دوی ته د بریاوو هیله کوو چې نړیوالو ته وښيي که افغان نجونو ته فرصت ورکړل شي نو ویاړونه به خپل کړي.
در زنان افغانستان چانس بدهن و یا یک فرصت بتن اتمن هر یکشان افتخارهای پشت در پشت کسب میکنن.
دو جوجوتسو او ازادو سیالیو افغان لوبغاړي آرزو احمدی و د پاره اولمپیک د ویلچیر هندبال برخی لوبغاړي راهله نوري وای درې کاله کېږي چې په خپل هیواد کې له ورزشي فعالیتونو لیرې ده. نوموړي د طالبانو له حکومت غواړي چې نجونو ته په بیلابیلو برخو په ځانګړي ډول ورزشي برخو کې د فعالیت اجازه ورکړي.
دوی ته ډېر د بریالیتوب هیله لرم ان شاء الله چې په دې مسابقو کې ښه ولوبېږي او افغانستان لپاره یو ښه ویاړ ولري او دولت نوی هم دغه توقع ده چې نور نجونو ته اجازه ورکړي خپل فعالیتونه وکړي.
په ورته وخت کې د بشري حقوقو د څار سازمان هم ویلي په پاریس کې اولمپیک سیالۍ په داسې حال کې پیلېږي چې په افغانستان کې ښځې او نجونې د زده کړې او سپورت له حقونو بې برخې دي. دغه سازمان د جمعې په ورځ په خپل اکس پاڼه لیکلي طالبانو ته پکار ده چې دغه ناوړه چلند پای ته ورسوي او د ښځو پر اساسي حقونو محدودیتونه لرې کړي. پرون د جولای شپږویشتمه د فرانسې په پلازمینه پاریس کې د 2024 کال اولمپیک سیالۍ په داسې حال کې د درې افغانانو په ګډون پیل شوې چې د طالبانو حکومت له نږدې دریو کلونو په دغه هیواد کې پر افغان ښځو د ګڼو نورو محدودیتونو تر څنګ لوبغالو ته په تګ او ورزش کولو او د دوی په لوبو هم بندیز لګولی دی. کیمیا یوسفی او دوه خویندې یولدوس هاشمی او فریبا هاشمی به د پاره تکواندو او بایسکل چلونې په برخو کې د افغانستان د درې رنګه بیرغ لاندې په دغو سیالیو کې ولوبیږي. د طالبانو حکومت ویلي په دغو لوبو کې د افغان چونو ګډون په رسمیت نه پیژني. د اولمپیک نړیوالې کمیټې هم د دغو لوبو په پرانیستونکو مراسمو کې کوم طالب چارواکي ته بلنه نه وه ورکړې. د نجونو د کرکټ د پخوانۍ ملي لوبډلې غړي رویا سمیم چې دا مهال په کاناډا کې د بیا په اوسنیو شرایطو کې له افغان ورزشکارو نجونو د نړۍ په ملاتړ ټینګار کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
دا کولی شي ډېر بدلونونه راولي. مثلا که جهان وغواړي کولی شي د یوه برخه انجونو ملاتړ وکړي، څو هغوی وکولی شي د افغانستان په استازیتوب هر ډول ورزش کې ګډون وکړي.
د یادونې ده چې په استرالیا کې د افغانستان د نجونو د کرکټ ملي لوبډلې یو شمېر پخوانیو لوبغاړو د سږ کال د مې میاشت په وروستیو کې د کرکټ نړیوالې شورا یا آی سی سي ته یو لیک استولی و او ورنې غوښتي وو چې په جلاوطنۍ کې ورته یوه لوبډله جوړه کړي. خو د دغې لوبډلې یوې غړي صوفی یوسف زی ازادي راډیو ته ویلي چې تر اوسه دوی ته د دې لیک ځواب نه دی ورکړل شوی. ټاکل شوی چې د سږ کال اولمپیک سیالۍ د اګست میاشتې تر 11مې دوام وکړي. په دې لوبو کې د ګډون کوونکو افغان ورزشکارانو یوازې یو کس د جودو په برخه کې له افغانستانه ورغلی دی، پاتې 15 تنه نور په بهر کې ژوند کوي. په افغانستان کې د طالبانو تر بیا ځلي واکمنې دو وروسته ډېری افغانان د بېلابېلو محدودیتونو له امله د هېواد پرېښودو ته اړ شول چې لویه برخه ورزشکاران هم پکې شامل وو.
تاسو ازادي راډیو ته غوږیست. په داسې حال کې چې دا شپې ورځې بیا د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د پاکستان پولیسو لخوا د افغان کډوالو د نیولو خبرونه ورکول کیږي، په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا کډوالو ته د ځینو لازم اقداماتو سپارښتنه کوي. په دې اړه زموږ همکار حدیث پردیس د دغه شورا له مشر میوند عالمی افغان سره خبرې کړې دي او په سر کې په ټوله کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه ترې پوښتلې دي.
دغه دوه کاله دوه نیم کاله کېږي چې موږ دلته راغلي یو. د موږ د غټه ستونزه مو چې دا د موږ د اولادو درس او تعلیم ده، او بل مهم مشکل دا ده چې دغه د موږ افغانان چې دلته دي دلته امکانات د کار نشته. دغه دوه مشکل او دریم مشکل د موږ دغه ده چې د موږ د ویزو مشکلات دي، د ویزو د تمدید مشکلات دي.
علمي صاحب د ویزو خبره مو کړه او د افغانانو د اوسېدو په دې وروستیو کې د افغانانو د نیولو یا د افغانانو په وړاندې د عملیاتو خبره کېږي. کلک دغه د ویزو پروسیجر تشریح کوي چې که څوک د افغانستان نه راځي په کومه ویزه چې راځي څومره وخت کولی شي دلته پاتې شي، څومره وخت وروسته هغه باید تمدید کړي.
د موږ دلته افغانان اکثرا ډیر چې راغلي دي په سیاحتي ویزو او په میډیکل ویزو باندې راغلي دي، یو کم تعداد په تجارتي او په سټوډنټ ویزو باندې راغلي دي. دغه سیاحتي ویزې چې دي د شپږو میاشتو لپاره دي او میډیکل ویزې چې دي د درې میاشتو لپاره دي. سټی به دلته دوه میاشتې دي، سیاحتي ویزو هم دوه میاشتې ده او د میډیکل ویزو هم اکثرا دوه میاشتې. نو کله چې دا ویزې تکمیلېږي موږ باید یو میاشت مخکې تقریبا مصرف سابق قیمت دی دی او دا سیاحتی ویزی تقریبا که څوک پوسی په سیستم باندې سیستم خلاص سی مشکل په دې باره کې د مورد کې دوسه کوم غټ مشکل وجود نه لري.
علمي صاحب کچیرته د ویزو تمدید لپاره چې غوښتنه کیږي د ویزې څومره د وخت خبره مو کړه، څومره راوځي مطمئنه، مطلب چې یو څوک اپلای وکي ویزې اتمن راوځي دا خبره کراته وکي. او دویمه مسله د ځینې افغان کډوال دلته شکایت کوي چې مالی توان نه لري او نشي کولای، هغه ته نور څلار شته دي د په قانوني شکل دلته پاتې کېدو لپاره.
که باز خلک دلته خپل ویزې هم تمدید نشي کړلای او دوی سب دي شارپ وی وی دي شارپ او یونیچار وی او دوی کیس نمبر ولري، نو ان شاء الله تعالی چې څوک ورته مشکل نه پیدا کی، پولیس هم ورته مشکل نه پیدا کی. که مشکل پیدا هم کاندي دغه دوه ورځې موږ د دوستان ماجرین لدی بی ابدانه یا د بی ولس نه بولی و موږ چې ورغلو ته زنګ و دي شارپ وکیلان راغل ز خپل ور سره مخ په زنګ ورته و په ډیر خو زیات سره راغل او هغه دي پولیسانو سره استدلال وکړ، دلیل و ویل زاد د موږ سره راجستر سوی ماجرین دي هغه ورونه راغلی و او شاب په شارپ کې ثبت ټول راخصو او هیڅ نو مشکل نه و ټول په کورو ته راغلل.
د افغان کډوالو شورا مشر میوند عالمی افغان وو چې موږ همکار حدیث پردیس سره د ویزو په تمدید دوغه کېدلی وو.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو
خره لیک پرونه ته. د هند د بهرانيو چارو وزارت لخوا د افغانانو لپاره د ویزو د بیا پیلولو اعلان سره سم یو شمیر هغه افغانان چې غواړي هند ته د درملنې لپاره ولاړ شي دغه پریکړه هر کله کوي. دوی وایي چې په افغانستان کې د هند سفارت او هغه شرکتونه چې د ویزو د بهیر چارې تر سره کولې غیر فعال دي او دوی د ویزي اخیستلو لپاره کوم لارښود نه دی ترلاسه کړی. پاتې حال د سنا کاکړ پر راپور کې واوري.
یو شمیر افغان ناروغان خوختي چې افغانانو ته د هند ویزو ورکول بیا پیل شوې دي. نږدې درې کاله وړاندې وروسته لاغه چې طالبانو د 2021 کال د اګست په 15مه نیټه بیا ځلې واکمني ترلاسه کړه، هند په کابل کې خپل سفارت وتړه او افغانانو ته یې د آنلاین ویزو ورکول هم بند کړل. خو په دې وروستیو کې د هند بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې افغانانو ته یې د ویزو ورکول بیا پیل کړي دي. د هند بهرنیو چارو وزارت وایي نن د جیسوال د پنجشنبې په ورځ په یو خبري کانفرنس کې وویل هند افغان اتباعو ته د ویزو ورکول پیل کړي، خدای ونه ویل چې څنګه او له کومې ویب پاڼې څخه په استفاده افغانان کولی شي د ویزې غوښتنه وکړي. د کابل یو اوسیدونکی چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې د تېر جمهوري نظام پر مهال د خپلې لور د درملنې لپاره هند ته تلله او د طالبانو له بیا واکمنېدو او د هند ویزې له بندېدو وروسته ستونزو سره مخ شوي.
ما هغه ډاکټر سره چې واډی کنيواله د انټرنیټ تلاره نه هغه به ماینات ورته ولیکل او ماینات دلته امکانات نه و چې ماینات منګه تر سره کو او کومه دوا به چې ورته ولیکل د هغه دوا تر لاسه کول هم په افغانستان کې ممکن نه و او منګه ډیر مشکلات سره مخامخ و. بل اخر د یو ګډ وډی تدوی سره سار یو تر اوسه پورې چیرته دا مشکل حل شي او د هند ویزه د افغانانو لپاره آزاد شي دا به یو لوی کومک
په افغانستان کې د روغتي اسانتي او د نشټوالي لامل یو شمیر افغانان د درملنې لپاره پاکستان، ایران او هند ته ځي. خو تیره اونۍ د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې د تورخم پولې د هغو افغانانو پر مخ تړلې چې ویزې هم لري. د هرات اوسیدونکي عزیز تعالی ډېرې مودې راهیسې د خپلې کورنۍ د یو غړي د درملنې لپاره د هند ویزې ته انتظار باسي او اوس د خبر په اورېدو ډېره خوشاله ده.
پدر خود مریض هستن، تکلیف شوش دارن، نفس تنگی برین پیدا شده و داخل
افغانستان. پلر می دست گونه روخی او سالندی لری. پا افغانستان که درملنه و نشوه و باید لحیواد به هر یه درملنه وشی او لحن سخ بلخ حیواد نشته. واس چه ده خبر خبور شی هیل لرود دویزی بهیر هم و بایل شی. سو پلر او مور هند تا ده درملنه لپارا بوزم.
از مریضی که دارن رنج میبونم بتونیم به اونا ویزا بگیریم به اونا بیاریم به کشور ان و تدوی اینا شروع بکنیم.
د تېر جمهوري نظام پر مهال د هند ویزو د ترلاسه کولو بهیر ډیره برخه د شهیر په نوم د یو شرکت له لارې ترسره کېده چې له تېرو دریو کلونو راهیسې فعال نه دی. اوس د هند بهرنیو چارو وزارت په خپله ویبپاڼه لیکلي چې د ویزې لپاره تقاضا په آنلاین بڼه مني. د طالبانو حکومت له بیا واکمنېدو وروسته هند اعلان وکړ چې افغانان کولی شي د الکترونیکي ویزو غوښتنه وکړي، خو له څه مودې په تېرېدو سره دا ویزې هم پر افغانانو بندې شوې. په تېرو دریو کلونو کې د ناروغانو سربیره د سلګونو افغان محصلینو زده کړې د ویزو د نشتوالي له امله په ټپه درېدلې.
د ازادۍ راډیو په خپرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته.
په داسې حال کې چې د غزې د جګړې د پای ته رسیدو په سر د اسرایل او حماس ترمنځ اختلاف پر خپل حال پاتې دی، اسرایل د خان سیونس له اوسیدونکو غوښتي چې له دې سیمې ووزي او خوندي ځایونو ته لاړ شي. د بشري حقونو یو شمیر سازمانونه وایي چې په غزه کې هیڅ خوندي سیمه نه ده پاتې او د دې سیمې اوسیدونکي د خپل ژوند د ژغورلو لپاره په وار وار له یوې سیمې بلې سیمې ته پناه وړي. نور حال د عصمت ساروان په دې راپور کې واوري.
د اسرائیل پوز په یو بیان کې ویلي چې د غزې په جنوبي سیمو کې د خان یونس په سیمه کې له میشتو فلسطینیانو څخه غوښتي چې په موقتی ډول د الموسا خوندي سیمې ته کډه شي. په دې بیان کې چې اسرائیلی پوز د شنبې خبر کړی، د دې خبرداري دلیل په سیمه کې پوزي عملیات بلل شوی دی. د اسرائیل پوز د جمعې پورس په خان یونس کې له فلسطینی وسلوالو سره د سختې نښتې او د حماس د سخت دریځې ډلې د تونلونو د ویجاړولو اعلان وکړ. پا په غزه کې له جګړې نږدې 9.5 میاشتې وزي. دا جګړه د تیر کال د اکتوبر په 10 پر اسرائیل د حماس ډلې له ناڅاپي بریده وروسته پیل شوه. د امریکا متحد ایالتونه او اروپایي ټولنه دغه ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د راپورونو له مخې د اسرائیل پوځ د جمعې په ورځ د هغو کوچنیو ملیشو د وړو ډلو په لټه کې چې په هوانونو اسرائیلي پوځیان په نښه کوي څو تونلونه او نورې اډې ویجاړې کړې. ویل شوي چې د خان یونس د خالي کولو لپاره د اسرائیلي پوځ خبرداری د دغو شخړو د دوام په لټ کې دی. د اسرائیل پوځ د شنبه په ورځ وویل چې د خان یونس د تشول او ژغې د مختلفو رسنیو له لارې خلکو ته رسولی تر څو ملکي خلکو ته خطر کم کړي. ملګري ملتونه او د بشري حقونو سازمانونه اسرائیل په جګړه کې د نامتناسب ځواک په کارولو تورنوي. دا هغه تور دی چې اسرائیل یې ردوي. تر دې مخکې هم یو شمېر ملکي وګړي چې خوندي کمپونو ته تللي وو د اسرائیلي پوځ په عملیاتو کې وژل شوي دي. د بشري حقونو یو شمېر سازمانونه وایي په غزه کې هیڅ خوندي سیمه نه ده پاتې او د دې سیمې اوسیدونکو د خپل ژوند د ژغورلو لپاره په وار وار له یوې سیمې بلې ته پناه وړي. اسرائیل هم پر افراطي ډله حماس تور پوری کوي چې ملکی وګړي له خطر سره مخامخوي او په ګڼ میشتو سیمو شوونځیو او روختونونو کې فعالیت کوي. حماس ډله بیا دا تور ردوي. اسرائیلی چارواکي اټکل کوي چې دوی د حماس یا اسلامي جهاد شاوخوا 4000 وسلوال وژلي یا نیولې دي. د جګړې په پیل کې د دوی شمیر تر 15000 ډیر اټکل شوی وو. دو ورځې مخکې د امریکا ولسمشر جو بایدن او د هغه مرستیالې کاملا هاریس چې د جمهوری ریاست احتمالي کاندیده ده دواړو د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو سره وکتل او له هغه وغوښتل چې ژر تر ژره په غزه کې د اوربن موافقه وکوي.
له خبرونو ور اخوا
په ایران کې د ګلاب شاه په نوم د مخدره موادو د قاچاق په تور د اعدام شوی افغان کډوال د کورنۍ غړي ادا کوي چې هغه بے ګناه او دوی د محکمې په هیڅ پړاو کې په جریان کې نه دی پریښودل شوی. یو شمېر ایرانی رسنیو مخکې راپور ورکړی وو چې د ګلاب شاه په نوم یو افغان کډوال د ایران حکومت لخوا د مخدره توکو د قاچاق په تور اعدام شوی دی. نور حال په دې راپور کې
اکبر چې تازه وراره په ایران کې د مخدره توکو د قاچاق په تور اعدام شوی د خپل وراره د بیګناهی او بیوسۍ کیسه کوي. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې ګلاب شاه په خورا بیرحمۍ په دې پلمه چې وکړي د مخدره توکو په قاچاق کې لاس درلود اعدام شوی دی. د ښاغلي اکبر په خبره تیرونه ایرانی چارواکو دوی ته له خپل وراره سره د کتو په اړه خبر ورکړ خو چې دوی کله د بوشهر زندان ته ورغلل هغوی مړی ور وسپاره. د خاغلی اکبر د معلوماتو له مخې ګلاب شاه د رحمان زوی د فراه ولایت د قلعه زمان د کلی اوسیدونکی و چې 15 اولادونه او یوه میرمن ترې پاتې شوه. وړاندې یو شمېر ایرانی رسنیو د ګلاب شاه د اعدام په اړه راپورونه خپاره کړي وو. په ایرانی رسنیو کې د ګلاب شاه د اعدام لامل د مخدره توکو قاچاق بلل شوی وو. که څه هم په دې اړه کره شمېرې نشته چې تر دې دمه څومره افغانان په ایران کې اعدام شوي خو د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه بیا وایي چې د روان میلادي کال له پیله تر اوسه په ایران کې 290 تنه اعدام شوي دي. د ځینو کورنیو رسنیو د راپورونو له مخې اوسمهال په ایران کې شاوخوا 2000 افغانان بندیان دي خو معلومه نه ده چې څومره کسان له دې ډلې په اعدام محکوم شوي. د دې رسنیو پر راپورونو کې راغلي چې ایران کې سږ کال په لومړیو څلورو میاشتو کې 14 افغانان اعدام شوي چې ډیرې د مخدره موادو پر اړوند جرمونو محکوم وو. د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه ادعا کوي چې د ایران حکومت په ظالمانه ډول یو شمېر افغانان په دغه هیواد کې لدی پرته چې د جرمونو په اړه پوره وضاحت وړاندې کړي اعداموي. د دغه ټولنې مشر میر عبدالواحد سعادت په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په ایران کې د افغانانو اعدام به صورت قطع غیر عادلانه، ظالمانه او د حقوق بشر د ارزښتونو په خلاف عملی کیږي. متاسفانه په ایران کې د اعدام په باره کې قوانین ډیر ظالمانه او غیر انسانی ده.
په ایران کې د افغانانو پر وړاندې د ستونزو په دوام دلته میشت یو شمیر کډوال حمیدا کوي چې له تیرې یوې اونۍ راهیسې ستونزې څو برابره زیاتې شوې دي. په ایران کې میشت کډوال امید رحیمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ افغانانو توقم دغه ول لکه دغه انتخابات را نیول او د موږ افغانانو توقع دغه ول چې ان شاء الله دغه نوی رئیس جمهور د ایران ته انشي او د افغانانو لپاره کوم لازمي اقدامات واخلي او د افغانانو لپاره یو څه کار وکړي، مثلا افغانانو ته یو څه مدرک ورکړي او یو څه د کار لپاره زمینه ورته برابره شي. همدغه هلته له مشکلاتو ښکاره وځي، ولې نه متاسفانه چې برعکس وشول دغه کارونه.
د طالبانو حکومت مخکې له ایرانی چارواکو غوښتي چې افغان کډوالو سره ښه چلند وکړي. په ایران کې له افغانانو سره د نامناسب چلند په اړه مخکې هم ګڼ راپورونه خپاره شوي، خو په ایران کې میشت افغان کډوال له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا کوي چې دلته له افغانانو سره نامناسب چلند ته په کتو ښکاري چې د ایران حکومت دا ډول رپورټونه جدي نه نیسي او د دوی پر وړاندې په پالیسۍ کې مثبت تغییر نه دی راغلی.
په انستاګرام کې آزادی رادیو اندرسکور پی ای راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د نورو راپورونو لپاره کولای شئ زموږ ویب پاڼې azadi.com ته هم سر ورکړه کړئ. په بادغیس ولایت کې ساکل د پستې حاصلات تر وخت مخکې راټول شوې دي. مخکې لدې چې پسته په بشپړه توګه پخې شي، خلکو د پستې په ځنګلونو یړغل کړی دی او حاصلات یې راټول کړی دي. دا کار د دې لامل شوی چې بادغیس کې د پستې کیفیت او بیا دواړه زیانمن شي. نور جزئیات سنا کاکټ راپور کې واوري.
درختو بار بیشتری داشتن اما متاسفانه ای کې
ونو ډیر بار درلود، خو له بده مرغه مخکې لدې چې حاصل یې راټول کړل شي مات شو او د تیر کال په پرتلا په نیمه بیه په بازارونو کې پیرودل او پلورل کیږي. یو من څلور کیلو پستې د قجوم بیه شپږ سو افغانۍ ده او تیر کال دیو قجوم بیه دوه سو افغانۍ وه.
د بادغیس ولایت اوسیدونکی احسان الله و چې له لسو کلونو راهیسې د پستې د پیر او پلور کار کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې در دې دمه د پستې په بیه کې دومره کموالی نه و تجربه کړی. یو شمېر نورو هغه کسانو چې پستې راټولې کړې دي وایي چې له شول مخکې د پستې راټولولو د بادغیس ولایت د پستې کیفیت ته سخت زیان رسولی دی. د پستې د شول ماتېدل د بادغیس ولایت د پستې له طبي ځنګلونو څخه د پستې د راټولولو د فصل پیل ته وایي، چیرې چې خلک په انفرادي او ډله ییزه توګه پستې راټولوي. دوی دغه شان وایي چې سږکال د بادغیس ولایت د طبي ځنګلونو څخه د پستې حاصلات زیات شوي دي. د بادغیس ولایت اوسیدونکی محمد یونس یو له هغو کسانو څخه دی چې سږکال یې د لیق پستې څخه شاوخوا 10 کیلو حاصلات راټول کړي دي. هغه چې اوس د خپلې خامې پستې د پلورلو په هڅه کې دی، د خپل محصول د کیفیت او د بیو له ټیټوالي په اندېښنې سره وویل:
مغزر کې باید بده امثال نه داره، چون پسته خام بوده شول شکسته.
دا چې پسته خامه ده او شول مات دی، د همدې لپاره ټول منتظر دي چې د پستې پایله معلومه شي چې وی پیری کنه. لامدې عمله د پستې قجوم به ډیره ټیټه ده.
به می خاطر قیمتي قجوم پسته خیلی زیات پایین است.
د بادغیس اوسیدونکو په وینا سکل پسته له ټاکل شوي مودې څخه شل ورځې مخکې راټوله شوې ده. دوی دغه شان ټینګار کوي چې له مناسبې مودې څخه مخکې د پستې د شول ماتېدل د دې لامل شوي چې پسته یا کوچنۍ دانې ولري یا ځینې یې پوچي او بې مغزه وي. په بادغیس ولایت کې د طالبان حکومت د کرنې ادارې رئیس اخوندزاده عبدالحی هم تاییده کړه چې له وخت څخه مخکې د پستې شول د ماتېدو له امله سږکال حاصلات یې ګټه نه لري. هغه د دې پوښتنې په ځواب کې چې دوی ولې د مناسب وخت څخه مخکې خلکو ته اجازه ورکړه چې د پستې شول مات کړي، داسې دا وکړه: نثار احمد چې د وچې میوې یو له صادرونکو څخه دی، د هغو خلکو برعکس چې په کورني بازار کې د پستې په پیر او پلور پوښتي اندېښنه نه لري. که څه هم هغه تاییدوي چې له وخته مخکې د پستې راټولول د پستې په مقدار او بیې اغېز کوي، خو وایي چې د پخوا په پرتله د بادغیس ولایت د پستې د ځنګلونو د ښه تولید له امله کولی شي په نړیوال بازار کې پیرودونکي ولري.
تقریبا د دېرش څخه تر پنځه فیصده پورې د پستې په بار کې به کمبوتي راغلي وي، خو خوشبختانه چې سږکال د پستې فصل او بار ډېر زیات دی چې البته په دې دېرش فیصده کمبوت باندې هېڅ تاثیر نه لري او همچنان د تیرو کلونو په نسبت درې برابره پیسته زیاته شوی ده چې دې کمبوتی زی پوره کوي او دا کمبوتی او دا مسائل په جهانی بازارونو باندې هم کوم تغیرات نه راولي.
د بادغیس ولایت د پستې طبیعي ځنګلونه چې د پستې لیق په نوم یادیږي د یاد ولایت د خلکو له طبیعي عایداتو سرچینو څخه بلل کیږي. د بادغیس د پستې له ځنګلونو څخه تولید شوی پسته نه یوازې د هیواد دننه مشهوره ده، بلکې د ښه کیفیت له امله یې ډېر نړیوال پیرودونکي هم لري. خو هغه کسان چې په سیمه ییزه او ملي کچه د پستې پیر او پلور کار کوي سکل اندېښنه لري چې له وخته مخکې د پستې راټولول به د افغانستان د دغې مشهورې وچې میوې نړیوال شهرت ته زیان ورسوي.